بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبې ورځ د مرغومی یا د جدې د میاشتې شپږمه او د ربیع الاول د میاشتې یولسمه ده چې د ډسمبر د میاشتې له شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د اسرائیلو د پارلمان د منحل کېدو او په دغه رژیم کې د سیاسي بحران په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به په ایران کې د سواد آموزۍ یا د تعلیم د کلیزې په هکله په پاکستان کې د پوهنتون استاذ پوهان کومل قزلباش مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به د ایران او افغانستان نننۍ چاپ ورځپاڼې ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. په پای کې به د نرس د ورځې په مناسبت د رهبرۍ د سر مقام وینا ته غوږ شئ چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه ووینئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دموی چې په همدې ایډرس سره تاسو کولی شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر وویل امریکا د کووېډ 19 واکسین د رانیولو په مخ خنډونه رامنځته کړې وه. په تهران کې د فلسطیني مقاومت استازی وویل د غزې پر ترانګې باندې د اسرائیلو برید ته به سخت ځواب ورکړو. او د افغانستان خارجه وزارت وویل په پاکستان کې د طالب مشرانو ویډیو کلیپونه د اندېښنې وړ دي.
د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د کرونا سره د مبارزې د کمیټې په ناسته کې وویل امریکا د کرونا واکسین د رانیولو په مخ کې خنډونه جوړوي او غربي رسنیو بیا هر ورځ په چټي پلمو د ایران په ضد تبلیغات کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی ټینګار وکړ چې که د روغتیا وزارت جوړ شوي واکسینونه تایید کړي، نو دولت به د پلور لپاره حتما اقدام وکړي. هغه په برتانیا کې د کرونا وایرس جینیټیکل بدلون ته په اشاره سره وویل هغه مسافران چې له اروپایي هیوادونو څخه ایران ته راځي باید چک کړای شي تر څو د نوې کرونا وایرس له خپرېدو مخه ونیول شي. روحانی زیاته کړه چې ایران د امریکا د غیر انساني بندیزونو او فشارونو سره سره بیا هم کرونا وایرس سره د مبارزې په ډګر کې له اروپایي هیوادونو شاته نه دی پاتې شوی.
په بوزنیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل امریکا په سیمه کې تروریزم سره د ایران د کارند مبارزې د عمل په غوسه شوی چې د سردار قاسم سلیمانی ترور د دې غوسې لنشو بلل کیږي. په بوزنیا کې د ایران سفیر رضا قلیج خان د دولتي تروریزم تر عنوان لاندې په یو تحلیلي ناسته کې رسنیو ته وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان سردار قاسم سلیمانی ترور د دولتي تروریزم ستره بیلګه و چې د امریکا د ولسمشر ترامپ په حکم ترسره شو. هغه زیاته کړه چې که څه هم ایران په تیرو څلوېښتو کلونو کې تل د اقتصادي، استخباراتي او تبلیغاتي ترورونو او بندیزونو سره مخامخ پاتې شوي، خو بیا هم په سیمه کې د هر ډول بدلون راوستل د ایران د مثبت نظر پرته ګران کار دی. دغه ناسته د ایران د اسلامي جمهوریت او د ابن سینا د پوهنیز مرکز په مرستې سره جوړه شوې وه.
د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستان او بلوچستان د بیرک د غره د سیمې د جنایت پورې اړوند د جیش العدل یو غړی په دار وځړول شو. زموږ د خبریال د راپور سره سم د جیش الظلم د ترهګری ډلګی یو غړی عبدالحمید میربلوچ زهی چې د بیرک د غره د سیمې په جنایت کې رول لوبولې او د سترې محکمې د حکم سره سم وځړول شو. هغه د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بیرک د سیمې په غره کې د خپلو تروریستي ملګرو سره د سپاهي پاسداران پر سرتیرو ډزې وکړې چې د عمله دوه سرتیر په شهادت ورسېدل. د بیرک د غرونو سلسلې د مهرستان، خاش او سوران د ولسوالیو ترمنځ د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې پراته دي.
په تهران کې د فلسطیني مقاومت استازي وویل د غزې پر تړانګې باندې د اسرایلو برید ته به سخت ځواب ورکړو. تیره شپه د صهیونیستي رژیم ځواکونه د غزې پر تړانګې باندې د برید په ترڅ کې د ملکي وګړو پر کورونو، پر کلینیکونو، د ماشومانو پر یو روغتون او د ښاري برېښنا پر جنراتورانو هوایی بمبار وکړ. په تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ استازی ناصر ابو شریف دغه برید ته په غبرګون کې وویل د ماشومانو پر روغتون او پر ملکي او بې دفاع وګړو باندې هوایی بریدونه د دغه منحوس رژیم د جنایتونو په لړۍ کې ورزیات شو. هغه زیاته کړه پر غزه باندې د دغو جنایاتو مسؤلیت اسرائیلو ته ورګرځي او مقاومت د دغه جنایتونو په وړاندې ځواب خپل قانوني حق بولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د طالب مشرانو ویډیو کلپونه د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ویډیوي کلپونو په تړاو اندېښنه په ډاګه کړې چې پکښې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر په پاکستان کې د دې ډلې د غړو په یو ټولنه کې خبرې کړې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان ته د طالب مشرانو له سفر او له پاکستاني چارواکو سره د دوی په لیدو د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هیلې پیدا شوې وې. خو په ورته وخت کې د طالب مشرانو هغه ویډیو کلپونه چې دوی پکښې پوځي روزنیزو کمپونو کې لیدل کېږي د خپګان او اندېښنې خبره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې موږ د سولې په پروسه کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت له هڅو ستاینه کوو، خو دغه ویډیوي کلیپونه په پاکستان کې د ټولو طالب مشرانو له شتونه پرده پورته کوي او ښیي چې د پاکستان په خاوره کې د دغې ډلې فعالیتونه لا هم دوام لري. په دغه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتنه شوې چې هغو وسلوالو ډلو ته دې په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړي چې د جګړې او وینو بهولو پر دوام ټینګار کوي.
د راپورونو له مخې نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې چاودنې شوې چې د عملیه افغان پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه له افغانستان څخه زموږ خبریال داسې راپور ورکوي.
نن په کابل ښار کې درې پرله پسې چاودنې وشوې. لومړۍ چاودنه شاوخوا د سهار 8 بجې د ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د فیض محمد کاتب پر سړک د پولیسو پر رینجر موټر وشوه چې درې تنه پولیس یې ټپیان کړل. دوهمه چاودنه 2 ساعته وروسته شاوخوا 9 بجې د درېمې امنیتي حوزې اړوند د شهید پر څلور لارې کې د پولیسو پر رینجر وشوه چې په ترڅ کې د پولیسو رینجر له منځه تللی او 2 تنه پولیس یې ټپیان کړل. د راپورونو په اساس درېمه چاودنه هم د مقناطیسي ماین له کبله وه. د حضوري چمن سیمه کې ترسره شوه چې په ترڅ کې 2 تنه پولیس ووژل شول او 2 تنه ملکیان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هڅه وشوه تر څو په دې اړه د کابل ښار له امنیتي مسؤلینو سره اړیکه ټینګه کړو، خو بریالي نه شو. باید وویل شي چې شاوخوا د یوې میاشتې په تېرېدو سره د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو په ګډون په کابل کې نږدې هر ورځ ورته چاودنې رامنځته کېږي. عنایتالله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د دغه شورا په دویمه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د مذاکراتو د ځای پر سر نندارې باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. د ده په وینا ټول افغانان د سولې تږي دي او د دې ملاتړي دي چې مذاکرات باید بیرته د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي او خبرې دي د جګړو د خدمتو سبب وګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملي مصالحې عالي شورا پروژو یو دروند مسؤلیت پروت دی او هغه دا هم باید وویل چې باید روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه شي. عبدالله عبدالله په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت پلاوی هم پیاوړې وباله او د دوی د هڅو ستاینه وکړه. د ده په خبره پلاوی په پوره وړتیا له ملي ګټو دفاع کړی ده او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا یې له پرېکړو ملاتړ کوي.
د جرمنی په پلازمینه کې ډزې شوې. د جرمنی پولیس اعلان وکړ چې په برلین کې د ډزو له امله څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د رویټرز د راپور سره سم د جرمنی د پولیسو چارواکو اعلان وکړ چې نن د دې هیواد په پلازمینه برلین کې د ډزو له امله څلور تنه ژوبل شوي دي. د راپور سره سم د جرمنی د سوسیال ډیموکرات ګوند دفتر ته څیرمه ډزې شوي دي. پولیس وایي چې د یاد برید په تړاو پلټنې روانې دي، خو تر دې دمه د دغو ډزو د سیاسي ارادې په اړه کومې نښې نه دي لیدل شوي. اوس مهال پولیس د کروزبرګ په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي او په سیمه کې د پولیسو الوتکې هوایي ګشتونه پیل کړي دي.
امریکایي امنیتي چارواکي وایي د امریکا په تینسي ایالت کې چاودنه په عمدي توګه ترسره شوې. د یاد ایالت پولیسو وویلي چې په چاودنه کې درې تنه ټپیان شوي او دغه راز یو شمیر ودانۍ هم نړېدلې دي. پولیس دغه راز وایي چې د چاودنې څخه وړاندې ورته له سیمې څخه د ډزو راپورونه ورکړل شوي وو او سیمې ته د پولیسو تر رسېدو وړاندې یو موټر چاودنه کړې ده. دان آرون د نشویل د پولیسو ویاند رسنۍ ته وویل اول د پولیسو ادارې زنګ وروهل شوی و چې یاد سیمه کې ډزې شوي دي، خو کله چې پولیس هلته لاړ د ډزو اثرات نه تر سترګو کېدی، خو بیا هم د پولیسو افسران په یو موټر باندې مشکوکه شوي وه. خو د ځانګرو ځواکونو تر رسېدو مخکې یاد موټر چاودېدلی و. پولیس زیاتوي چې چاودنه د ناشویل په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې پکې ډیری وخت ګڼه ګوڼه نه وي. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ ډېر لوړ او تر لیرو ځایونو ودانۍ خوځولې دي.
په امریکا کې د کویت 19 د قربانیانو شمیر تر 310 زره واوخت. په امریکا کې تر 13 میلیونه ډیر کسان په کورونا یا کووید 19 اخته شوي او تر 310 زره ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اختو کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه ډیر شوی او تر 1.5 میلیونه ډیر کسان کورونا یا کووید 19 ناروغۍ مړه کړي دي. په ایتالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمیر 1.5 زره او 395 تنو ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ په برازیل کې 190 زره 488، په مکسیکو کې 121 زره او 810، په هند کې 140 زره او 290، په بریتانیا کې 10 زره او 200 او 302، او په پاکستان کې 9,353 تنه تر دې دمه د کورونا یا کووید 19 ویروس وژلي دي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوسم پام وکړئ سیاسی تبصرې ته چې د اسرائیل پارلمان رنګېده او د صدر اعظم یو سیاسي بدلونونو پس منظر نومیږي. د صهیونیست رژیم پارلمان د دسمبر په 22 نیټه په نیمه شپه کې رنګ شو او د ائتلافي کابینې له سقوط سره په تیرو دوه کلونو کې څلورم پارلماني انتخابات باید د مارچ په 23 نیټه ترسره شي. د 2021 میلادي کال د مارچ په 23 نیټه په تیرو دوه کلونو کې په نیول شویو خاورو کې څلورم پارلماني ټاکنې به ترسره شي. ټاکنې به په داسې یو حالت کې ترسره شي چې کیدای شي نتانیاهو او ګانس د دې اصلي بایلون کې وي. نتانیاهو په نیول شوی خاورو کې د سیاسي خندونو اصلي عامل دی. نیوکه کوونکی وایي نتانیاهو له 2009 میلادي کال راهیسې لومړی وزیر دی او د واک په جوړښت کې له ډیر نفوذ سره پر دیکتاتور بدل شوی دی. څلورمه ټاکنه به په داسې یو حالت کې ترسره شي چې لیکوډ ګوند هم وویشل شو او ګیډون سایر او د هغه ځینې متحدین له ګوند جلا شوې او اعلان یې کړی چې دوی به په راتلونکو ټاکنو کې په جلا توګه برخه اخلي او لیکوډ ګوند وګټي. نو دوی به نتانیاهو ته د لومړي وزیر په توګه رایه ور نه کړي. ګانس لکه د 2019 کال د اپریل او سپتمبر او د 2006 کال د مارچ په ټاکنو کې د 2021 میلادي کال د مارچ په ټاکنو کې د ګټلو هیڅ چانس نه لري، ځکه چې ګانس له نتانیاهو سره په اتحاد کې د 2006 کال د مارچ له ټاکنو وروسته په عملي توګه خپل سیاسي دریز کمزوري کړی. صهیونیست کارپو آریل ساندر په تحلیل کې تر ټولو لوی وایلون کې کانست او د ټاکنو ترسره کول د بنیګانس په مشرۍ د آبی او سپین ګوند معرفي کوي او ټینګار یې وکړ له هغه ورځې راهیسې چې دا ګوند ائتلاف ته داخل شو د تحلیل فرمان یې لاسلیک کړ. نو نن د آبی او سپین له لیکوډ سره د ائتلاف له امله د صهیونیست رژیم په سیاسي صحنه کې هیڅ ارزښت نه لري او ټول غړي باید خپلو کورونو ته د ستنېدو په اړه فکر وکړي. د یمینا د شی اړخه د ګوند مشر نفتالی بنت چې د نتانیاهو په کابینه کې مهم ځایونه لکه د پوهنې او د دفاع وزارت په لاس کې لري او په نتانیاهو اصلي نیوکه کوونکی دی، وروستی نظر پوښتنې وړاندیز کوي چې دا ګوند به د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې 22 څوکۍ په خپل نوم کړي او له لیکوډ ګوند وروسته هم له دغه نظر پوښتنو پر اساس 26 څوکۍ به وګټي او په دوه هم ځای کې به وي. په هر صورت د بنت نیوکه کوونکي په دې باور دي چې هغه د لومړي وزیرۍ په څوکۍ د ناست توان نه لري. د صهیونیست استخباراتي مشر یوسی کوهن چې نتانیاهو یې په دې وروستیو کې 6 میاشتې مخکې له دغه ادارې د مشرۍ د پای اعلان کړی، د نیول شویو خاورو په احتمالي انتخاباتو کې د لومړي وزیر لپاره یو مورد دی. یو شمیر رسنۍ وایي چې نتانیاهو د یوسی کوهن له لیرې کولو وروسته ویلي چې نتانیاهو د یوسی کوهن نږدې متحد دی د لومړي وزیر لپاره معرفي کړي. ګیدون سایر د لیکوډ د پریښودو وروسته د لومړي وزیر لپاره احتمالي نوماندان دی، خو هغه له نورو موردونو په پرتله لږ چانس لري. د دې په پام کې نیولو سره چې څوک به د اسرائیلو لاتونکي لومړی وزیر شي، د پارلمان او کابینې تکرار یو مهم پیغام لېږدوي چې په نیول شویو خاورو کې د سیاسي وضعیت د 2006 میلادي کال د مارچ په پرتله کې ډیر نازک شوی دی. دا سخکاری چې سیاسي کړکیچ به له څلورم ټاکنو وروسته شدت پیدا کړي، ځکه چې نتانیاهو او نه هم ګانس مخکې موقعیت لري او د دوی راتلونکي نسلونه د کابینې جوړولو لپاره ائتلاف نشي رامنځته کولی. نو ځکه احتمال شته چې د 2021 میلادي کال د مارچ په ټاکنو کې رامنځته شي.
اوس هم په ایران کې د سواد آموزۍ یا د تعلیم د کلیزې په هکله په پاکستان کې د پوهنتون له استاذ پوهان کومل قزلباش مرکې ته غوږ ونیسئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب کومل قزلباش، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، سبا په ایران کې د نهضت د سواد آموزۍ ورځ ده. په 1450 هجری شمسی کال کې امام خمینی رحمت الله علیه د تعلیم او تربیت یا د سواد آموزۍ د غورځنګ اعلان کړی و. ډاکټر صاحب، اوس چې ایران په تعلیم او تربیه کې دومره پرمختګ کړی دی او په ساینسي، طبي او نورو علومو کې د دنیا سره سیال دی، تاسو په دې کې د حضرت امام رحمت الله علیه د دغه فرمان څومره رول وینئ او په ټول کې د تعلیم او تربیت په هکله ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني.
ډیره مننه وروره. لکه چې تاسو ذکر کړه چې دا د تعلیم د پرمختګ او د تعلیم یو په حقیقي شکل کی حصول چکم دا سینہ دا چی ایران کی تر انقلاب لمخ تعلیمی ادارے نوے یا سکولون نو یا پوہنتونون نو خو اصل خبر ادا دا چی دا تعلیم چکم هدف دی کم اصل مقصد دی تر هغه پوری رسیدل دا هغه حصول اہم خبر ای نو مش چی وګوری چی پخپل پا مجموعی توگا دا انقلاب د ایران د خلکو لپاره په خصوصي توګه او د جهان د مظلومینو لپاره د مسلمانانو لپاره عمومي توګه یو نعمت د خدای تعالی یو نعمت دی نو د دین خلاب په ګټو کې یو لویه ګټه دغه ده چې د تعلیم هو خواته توجه ورکړل سو د تعلیم درست رجحانات په صحیح توګه د زدکړی لارې چارې وټاکل شوې او نن موږ ګورو چې د ایران باوجود د دې چې د دې شاوخوا د دشمنانو خصوصا د امریکا او د هغه د ملګرو د خوا چې کومې شخړې کومې لارې ته د دوی ته چې خنډونه چې د هغه باوجود نن د ایران هغه مملکت دی چې په نورو ډېرو سیمو کې هم پنور د ژوند پنور اڑخونو کې هم ډیر پرمختګ کوي او پرمختګ کړي او سره سره د تعلیم رجحانن کوم ساينسي علوم وګورو که انساني علوم وګورو په دواړه خوا کې د ایران یو ډیر ستر مقام دی ستر حیثیت دی لوی ساينسدان پکې پیدا سول ډاکټران پکې پیدا سو دانشوران پکې پیدا سو فلسفه او عرفان او ادبیات دا خو وو د دې میراث پدې کې خود دوی ساني څوک نشته نو په دې حواله دا ډیر د فخر وړ خبره ده او دا د امام د ژور فکر د ژور نظر او د وسی مشربی دلیل دی چې دا انسان دغه یو ستر انسان چې په هر اړخ نظر او د تعلیم چې اصل شناخت دی د انسان او انسان د خدای سره نږدې کوي انسان ته خپل شناخت ورکوي هغه خواته هم توجه ورکوي او نن تعلیم تعلیمی وزه په ایران کې پرمختللې ده لوړه دا او هسیم یو ارزه بل وکم د سادی خبره چې به علم نتوان خدا را شناخت نو چې علم نه وي د خدای پیژندګلوي هم ګرانه ده او د خدای تر پیژندګلوي لمخه د انسان د ځان پیژندګلوي نو چې کله انسان ځان پیژني د هغه لپاره علم او تعلیم هم صرف دا نه چې تعلیمي اداره کې سړی ورسي په پوهنتون ته ورسي او په سکولونو کې د تعلیم حاصل کړي او مدرک دي ترلاسه کړي د تعلیم سره د تربیت یو رجحان د زده کړې د علم د حصول یو رجحان هم باید چې وي ډېری د دنیا ډېری غټې تعلیمي ادارې دي چې د هغو فارغ تحصیل چې وګورو نن چې په کومو غیر انساني اعمال وخته دي هغه د چا نه پټه نه ده نو هغو علم نه دی حاصل کړی هغو صرف مدرک ترلاسه کړی دی او حیا دي وي لکه چې ډېره معروفه مقوله ده چې په خره باندې کتابونه بارول دي نو دغه شی دی چې تعلیم هغه دی چې د ذهن او د دماغ او د زړه د خلاصولو د لارې خلاصولو یو لوی ذریعہ ده نو دغه تصویر موږ د ایران د انقلاب پس په ایران کې په ډیره شایسته توګه وینو
ډاکټر صاحب قزلباش تاسو په تعلیم پورې اړوند زموږ اړوندونکو ته کوم سفارښتنه لرئ مهرباني
بس زبردار وکم چې په خپل بچیو اغه په زامنو او په لونو په دواړو یو خاطه نه په دواړو تعلیم دی حاصل کی او زه بیا دغه هر زمو کوم چې موږ په پښتني سیمو کې پټي په نړۍ کې تر اوسه پوری لبد مرغه د تعلیم نه مراد صرف دینی تعلیم دی او دغه ذهن دی خلاص کی خلک چې دنیاوی او دینی تعلیم دا سره بیل نه دی که څوک فزیکس او کیمستری وایي هم نو د دین سره اړه لري چې هر ځای د انسان فلاوی هغه د دین په دغه کې راځي په حدودو کې راځي نو خپل بچو د خصن په لونو باندې هم باقاعده تعلیم مو کې چې تاغه کام خپل په مجموعي توګه د مسلمانو بیا چې د پښتو پروګرام دی پښتانه او رینو دا چې په کوم پښتانه دی یا چې پښتانه ورته وایي هر اصطلاح چروالي نو دا به وایم چې خپل بچو تعلیم مو کې چې دا دغه کام دغه ملت ل چې ډیر یو غیور کام دی یو سرلوړ کام دی او ډیر خوبې چللې کام دی کله تعلیم په میدان کې هم دی پر مخ لاړ شنو د مستقبل روشانه مستقبل خاوندان به ان شاء الله.
ډیر مننه فضل باش صاحب تربل مرکیمو په پاک الله سپارو. خوشاله او سوکاله اوسئ.
روت سپانو ته کتنه.
گران و قدر من آوریدون کو لننی و رسپانو سر ز فاطمی
آز زیب شهین
ستاسو پا خدمت که حاضر شوی و لهر سمخ که بعد تهران چپ زین و رسپانو ده زین و مهم و خبرونو ته تاسو تا ورندی که و هیل دشتر پای را سر ملگرتیا وکده.
نن د تهران چاپ اکثر ورځپاڼو د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د میلاد په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د مبارکه پیغام راخسته دي. له دغو څخه جمهور اسلامي ورځپاڼې ولیکل معظم رهبر د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت پیغام کې د ایران او د دنیا عیسایانو ته مبارکي وویله. دوی په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې په پیغام کې چې په انګریزي ژبه خپور شو فرمایل د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ ټولو عیسایانو او مسلمانانو په تیره بیا د خپل هیواد عیسایانو ته مبارکي وایم. پرون د دسمبر د میاشتې 15 نیټه د حضرت عیسی علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوړو. ورځپاڼه د ایران د خارجه وزیر له قوله ولیکل د امریکې ولسمشر به د هغه د کار په دې وروستیو ورځو کې د هر ډول ماجره لټونې د عواقبو پوره ذمه وار وي. محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د امریکې د ولسمشر د تور پورې کولو په غبرګون کې ولیکل ترامپ د ایران د تورنولو لپاره یو بې ارزښته انزوره ګټه پورته کوي. هغه څرګنده کړه چې امریکې له دې مخکې هم د ډلیزې وژلې وسلو په دروغجن ادعا سره د ایشیا لویدیځه سیمه سخته خرابه کړې ده. $1 trillion والوزول او 850,000 or 900 امریکایانو د وژل کېدو سبب شو.
دوستانو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا د ایران د مرکزی بانک د مشر په حواله سره ولیکل د کورونا واکسینونو اخیستلو له اف آی ټی اف سره هیڅ رابط او ارتباط نه درلودله. هغه زیاته کړه ایران 200 million euro د کورونا واکسینو اخیستلو ته ځانګړي کړي دي. همتی د ایران پر خلاف د امریکا ظالمانه بندیزونو او کارډنګونو ته چې د ایران د خلکو د اړتیا وړ درمل او طبي شیانې هم په نشه کړي دي اشاره وکړه او زیاته یې کړه د واکسینو اخیستلو لپاره دغه 200 million euro له یوې نورې لارې یعنې د ترکیې، اروپا او نړیوالو چارو کې د ایران د یو بانک په شمول د دریو بانکونو له لارې لیږل شوي دي.
د تهران یوې بلې ورځپاڼې اطلاعات د عراق د پخواني وزیر اعظم له قوله ولیکل شهید قاسم سلیمانی د سیمې د تشخص د بدلولو پلانونه شنډ کړل. نوری مالکی د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د قدس زواک د قمندان جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په درشل کې وویل شهید قاسم سلیمانی له نورو ملتونو غورځنګونو سره مرسته وکړه چې په مقاومت او اتحاد سره د دښمنانو د دسیسو پلانونو په مقابل کې ودرېږي. د عراق پخوانی وزیر اعظم نوری مالکی په دې خبرې سره چې د قاسم سلیمانی د قتل عملیات د یو داسې هیواد یعنی امریکې لخوا چې تل د ازادۍ او ډیموکراسۍ دیا کوي یو پلید جنایت تیزیا تکړه د عراق حکومت باید په جدیت سره د قاسم سلیمانی د قتل دوسیه تعقیب کړي. ورسپانه همدارنګ د عراقی سرچینو په حواله سره ولیکل د عراق د پارلمان استازیو یو ځل بیا د امریکې د پوځیانو په وتلو تاکید وکړ. د عراق د پارلمان استازی وویل د امریکې د پوځیانو دوسیه په پارلمان کې نه ده تړل شوې او په راتلونکو ورځو کې به دغه دوسیه له سره خلاصه شي. هغوی د بغداد د حکومت لخوا د واشنگتن د پوځیانو د ایستلو په هکله د پارلمان د مصوبې په نه اجرا کولو نیوکه وکړه او وی ویل عراق کی ملت په خپل هیواد کې د امریکې د عسکرو لشتون سره مخالف دی.
عزیزانو، اوس به د پاکستان چاپ ورسپانې را اخلو چې په سر کې د راولپنډۍ چاپ جنگ ورسپانې ولیکل. مولانا فضل الرحمن او د هغه مخالفینو د یو بل مقابل کې راغلی دي. له ګوند ویستل شویو څلورو دینی علماو، مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا ګل نصیب او مولانا شجاع الملک، د مولانا فضل الرحمن سخت نیوکه کړې او ویلې دی چې دغه ګوند خپل موروثي جاګیر ګرځولې دی. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل د فلسطین حماس ګوند د دیرشو عربو مسلمانانو او هیوادونو مشرانو ته په یو خط کې ولیکل له اسرائیل سره د تعلقاتو جوړول او مایده یو سنگین جرم دی. په دغه خط کې راغلی دی چې له یوې خوا د فلسطینیانو حال، مستقبل او وجود له سختو خطراتو سره مخامخ دی او له بل پلوه ځینې هیوادونه د فلسطینیانو د حقوقو په قیمت اسرائیل ته تسلیمیږي چې دا یو ډیر لوی جرم او نه معاف کیدونکی غلطي ده. د اسلام آباد چاپ دنیا ورسپانې بیا د پاکستان د پوځ د مشر قومندان جنرال قمر جاوید باجوه له قوله ولیکل د دنیا هیڅ یو قوت پاکستان نشي ختمولی. هغه پرون د دغه هیواد د بانی قائد اعظم محمد علی جناح د ولادت د کلیزې په مناسبت وویل د قائد اعظم د فرامینو مطابق ایمان، اتحاد او تنظیم زموږ د ملت راهنما، اصول او زموږ د کامیابۍ راز دی.
دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې تر ډیره د هدفي وجنو زیاتېدو په تړاو لیکنې او تبصیرې کړي دي. ویسا ورځپاڼې په کابل او ولایتونو کې د هدفي وجلو او چودنو د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دي د دغو چودنو له امله هر ورځ د کابل او نورو لویو ښارونو په سړکونو د زیات شمیر بې کوره او بې سرپرسته ماشومانو په سړه او ککړه هوا کې د سهار په تمه شپې سبا کوي. ورځپاڼې پر روان وضعیت له امله سیاسیون پړبللي او لیکلي دي چې د ډېر شمیر افغان سیاسیانو اولادونه په بهر کې خزون لري او خپله په کابل کې د مسافرو په توګه په خپلو قصرونو کې اوسیږي. لیکوال پوښتنه کړې چې د دغه ډول چارواکو به په دې وطن څنګه زړه اوسوځي. ورسپانې په حکومت هم تاکید کړی چې باید د دغه ناوړه وضعیت د ختمېدو لپاره لاس په کار شي.
دوستانو، اشتسو ورسپانه هم د هدفی وژنو دوام ته کتنه کړې او لیکلی دي د دغو هدفی وژنو هدف خبریالان، مدني فعالان او مطرح شوي څیرې دي چې تر اوسه یې د کنټرول لپاره منظم پلان د حکومت په لاس کې نشته. ورسپانې د دغو وژنو په تړاو کې د حکومت غبرګون تکرار او غیر منطقي بللی او لیکلی دی چې حکومت له هرې پیښې وروسته یوه خبر پاڼه خپروي او پیښه غندي چې په وینا یې تر اوسه د پیښو عملي مخنیوي لپاره هیڅ عملي اقدام نه دی کړی. ورسپانې ټینګار کړی چې دولت باید د دغو پیښو په وړاندې روښانه ادبیات وکاروي او عاملین یې معلوم او مخنیوي وکړي، کنه دا حالت به د دولت په زیان تمام شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا لیکي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سخت اندېښنې راپورته کړې دي. ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو او د غراز د مدني ټولنو د اندېښنې هم را اخیستې چې دا وژنې ستر بشري جنایت بللی دی، خو لیکوال د کورنیو چارو وزارت لخوا د هدفي وژنو د مخنیوي د نوي پلان یادونه کړې ده او لیکلی دی چې دا پلان باید په ډیر چټکۍ سره عملي شي او د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې خپل پاتې راتګ باید پرې تلافي کړی شي.
گرانو محترمو دوستانو، ورځپاڼو ته کتنې پروگرام وقت په همدې ځای ختمیږي. تر بل پروگرام پورې خاد او آباد اوسئ.
تا خدای په امان.
دلمر په حضور کې
دلمر په حضور کې ګران او قدرمن اوریدونکو، اوس مهال حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو. عزیزانو، ځینې وختونه د نرس موسکا د زړه ناروغه بیرته راژوندې کوي. غواړو نن د نرسانو په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې او پام وړ مو وګرځي. نو له یوې لنډې د مینه وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو.
دا خدای ځینې فرښتې په ځمکه کې په انساني بڼه شتون لري. دوی په سپینو جامو کې د ناروغانو بسترو ته راځي او په خواخوږۍ سره د دوی دردونه او غمونه درمل کوي. دا ځمکنۍ فرښتې د نرسانو په نوم پیژندل کیږي. د دوی لاسونه له احساساتو او مینې ډک، د دوی زړونه صابره او ثابت دي، او د دوی مسکا د ناروغ او بیمارانو اندېښمن زړونه او ستړي سترګې آراموي. د حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها د ولادت په ورځ د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه یوه عالی رتبه میرمن چې د خپل بې مثال رحمانه شفقت سره نرسی درملنې په دغه سخت وخت کې د ماشومانو او امام سجاد علیه السلام دردونه روغ کړل. په ایران کې دا نیکمرغه ورځ ته د نرس ورځ ویل کیږي. په دې مبارک ورځ آیت الله سید علی خامنائی تل د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د نوم او یاد په ژوندۍ ساتلو سره مهربان نرسانو او د دوی مهمې او لمینې ډکې دندې ته د هر چا پام راړولې. سږ کال د نرس په ورځ د انقلاب ستر رهبر په ټلویزیون کې په ژوندۍ بڼه وینا کې نرسانو ته د نرس ورځې په مبارکۍ وړاندې کولو سره نرسانو ته د بیمارانو لپاره د رحمت فرښتہ په بللو سره وویل، دا یو واقعي تعبیر دی، دا په هیڅ صورت کې مبالغه نه ده.
دوستانو، په تیرو کلونو کې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په زلونو نرسانې د خدای د رحمت فرشتې په نوم یاد کړې دي او د نرسانو له کارکونکو طبقې سره ځانګړې او د زړه مینه لري. د نرسانو ارزښناک کار په ګوته کولو سره د انقلاب عالی رهبر په دې ورځ وویل، نرس د ناروغ بدن او د ناروغ روح دواړه سره معامله کوي. د ناروغ بدن په قضیه کې نرس په حقیقت کې د ډاکټر ملګری او همکار او فزیکی مرستیال دی. د ناروغ بدن پوره اړه کارونه د نرس لخوا ترسره کیږي. دا له ناروغ بدن او روح سره په اړیکه کې وي. نرس په حقیقت کې د ناروغ غمونو ته راحت ورکوونکی او آرام ورکوونکی دی. دا رول ډیر مهم دی. نرسونه د ناروغ بدن سره مرسته کوي او د هغه رغیدنه ګړندی کوي او په ځینو مواردو کې دا امکان لري او همدا چې هغه د ناروغ روح او اعصاب آرام کوي، له یو موسکا سره، له یوې ګرمې کلمې سره، د مهربانی یوې اشارې سره، دوی په ناروغ کې ښه احساس رامنځته کوي او د هغه په روح تاثیر او اغیز کوي.
بیمار او ناروغ هغه څوک دی چې پاملرنې او توجه ته ضرورت لري. هغه په درد کې دی. ځینې وختونه ژور زخمونه، دردناک او ماتیدونکي او ماتونکي دردونه او ناروغۍ چې هغه کمزوری کوي او هغه مرستې او مهربانۍ ته ضرورت لري. هغه وخت کله چې بیمار خپل لاس له هر ځای څخه لنډ ویني او حتی خپل میرمن، ماشومان او والدین سرته نوي، نو د امید سترګې له خدای ورسته د نرس په لور وي او هغه د الهي رحمت د فرښتې پسې راځي او د بیمار درد، ستونزې او فزیکی ضرورتونو ته احساساتي ځواب ورکوي. آیت الله العظمه سید علی خامنایی د بیمارانو په رغیدو کې د نرس د مهم رول په اړه وفرمایل، نرسان د ډاکټر ملګري او همکار دي. یو ناروغ او بیمار چې نرس ته اړتیا لري، که غوره ډاکټر هم د هغه کرته راشي او امر ورکړي او مرسته وکړي، خو که نرس نه وي چې له هغه سره مرسته وکړي او پام ورته ونه کړي، نو روغتیا به یې ډیره سخته شي. یعنی د بیمار په رغیدو کې د نرس رول مهم دی، او که چېرې هغه نرس نه وي، ممکنه ده چې درملنه او علاج په ځینو قضیو کې کار اونکړي. دا واقعا مهم کار دی. د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د زیګون کلیزی او د نرسانو د ورځې په مناسبت د ټلویزیون وینا.
قدرمنو اوریدونکو، ناروغ سړی د فزیکی او رواني ضعف له امله ناامید، ستړی او بې حوصله کیږي، په داسې حال کې چې د فزیکی روغتیا په مرحله کې یو روغ قوي او محکم روح ته اړتیا لري. له ناامیدۍ او غفلت څخه پاک روح او یو ځل بیا هغه نرس ته چې د باغبان په څیر له خپلې تلپاتې مهربانۍ سره وچ شوي ګلونه او مات شوي څانګې ترمیموي او ناروغانو ته د امید، خوشبینۍ او د روغتیا ژمنې ورکوي. ځینې وختونه د نرس موسکا د زړه ناروغه بیرته راژوندي کوي. دا موسکا څوک ګوري؟ څوک یې حساب کوي؟ د آیت الله خامنه‌ای په سترګو کې دا مشکلات او کړاوونه له خدای تعالی نه هیریږي او دا خوندي. آیت الله خامنه‌ای د انسانانو شفقت او مهربانۍ یو بل ته د اسلام ښکلی لارښوونې او د قرآن کریم آیتونه معرفي کوي او وایي، نرس یو غمجن، الهامي او مهربانه شخص دی. دا د اسلام یو عالی ارزښتونو څخه دی. په اسلام کې همدردی، خواخوږی او شفقت یو له اصلي حکمونو څخه دی. دا چې په قرآن کریم کې راغلی رحماه بینهم، دا یعنی دوی له یو بل سره مهربان دي. دا یوازې د ناروغانو په اړه نه دی، دا د ټولو انسانانو په اړه. هر څوک باید د یو بل سره په شفقت او مهربانۍ چلند وکړي او نرس دا کار کوي. دوی د نرسانو خدمت او د دوی د کار ستونزو ته په اشاره سره زیاته کړه، نرسان د دې کار کولو لپاره دوی ځان خپل روحیه چمتو کوي، دوی هم ستړي کیږي. دا کار ډیر ستړي کوونکی هم دی، خو په عین حال کې دوی دا هر څه غزغمي. دوی هلته چې باید ناروغ ته موسکی شي، دوی موسکا کوي. دا یو له ډیر مهم اسلامي ارزښتونو او له اسلامي سپارښتنو څخه دی. په حقیقت کې د انسان د رنځ کمولو هڅه د انسان په ژوند کې تر ټولو ښکلی منظر دی.
کورونا په سختو ورځو کې او په تیر کال کې د طبي کارکونکو په ځانګړي توګه د نرسانو دنده ډیره درنه شوې ده. دا فرښتې باید ځانګړي جامې واغوندي او په دوامداره توګه خپل مخونه او لاسونه وپوښي ترڅو د کورونا وایرس سره مبارزه وکړي. د دوی مخونه په دوامداره توګه د ماسکونو او پوښونو او شیشو باندې پوښل شوي او دوی ټوله ورځ د یو شان جامو سره د بیمارانو درملنه او علاج کوي. لبلې خوا دی وبایي بیماری د دوی هڅه کولو او خدماتو چمتو کولو څخه مخنیوي ونکړی شو او دوی د خپل ملګرو انسانانو روغتیا ساتنې په برخه کې په وړومبي سر کې دي. آیت الله العظما سید علی خامنائی د کورونا د ورځې او د نرسانو ځانګړو خدماتو ته په اشاره سره وویل، په روغتونونو کې زموږ نرسان خوځښتونه کوي، دوی صحنې جوړوي، دوی داسې کارونه وکړل چې واقعا خلک حیرانوي. د نرسانو دنده په خپله یو ستونزمن کار دی، دا یو دباو روړونکې دنده ده. اوس کچرې د دې په ستونزو او استراب کې دا اضافه هم شي چې ساری خطر شتون لري، د ناروغۍ خطر شتون لري، نو دا کار به نور هم ډیر مشکل کړي. زموږ نرسانو د دې کورونا په دوره کې ډیر ستونزمن کار وکړ، حتی که څه هم د دوی خپل ژوند په خطر کې وو، که څه هم دوی احتمال لري چې خپل ځانونه په بیماری اخته کړي، دوی دا کار وکړ. په حقیقت کې زموږ د نرسانو ډلې په دې موده کې ډیر لویه دنده ترسره کړه.
قدرمنو اوریدونکو، د نرسانو هڅې خلکو ته د پام وړ ګرځېدلې ده، په ځانګړي توګه د کورونا وایرس په سختو ورځو کې، او نرسانو د خلکو په نظر کې ډیر شهرت او وقار ترلاسه کړ. خلک ځینې وختونه نرسانو ته د ګلونو په ورکولو سره د امکان تر حد له نرسانو مننه کوي. ځینې وختونه په ښکلي او منن نظرونو سره او له چند لندونو سره ترې مننه کوي. آیت الله خامنه‌ای په دې اړه وایي، ښه دا مبارزه چې په دې موده کې وشوه خلکو ته نرسان ګران کړل. له دې مخې خلکو د نرسانو اهمیت ته ډیر پام نه کاوه. په داسې حالت کې چې د دې کورونا قضیه کې خلکو احساس وکړ چې نرسینګ څومره لویه او مهمه دنده ده، کوم لوی ارزښتونه په دې کې شامل دي، خلک په دې پوه شول. له دې امله د خلکو په نظر کې دوی له پخوا پرته او له پخوا په پرتله ډیر عزیز او درانه شوي دي، خو دا کافي نه دي. آیت الله خامنه ای د نرسانو په اړه د هیواد د چارواکو مهم مسؤلیتونه په ګوته کړل او د نرسنګ د خدماتو د مالیاتو اجرا قانون تر سره کولې د دوی د یوې ډیرې مهمې دندې په توګه معرفي کړه. هغه د قانون د نرسانو لپاره ګټور وګڼلو او چارواکو ته یې د دې قانون د نه تر سره کېدو په اړه شکایت وکړ او ټینګار یې وکړ، دا یو قانون دی چې باید ترسره شي.
چاروا پتا په خپل وینا کې د انقلاب تر رهبر بل تاکید د دیر شوزر نرسانو ګمار نه ده. هغه د سو کلونو راهسې په دې اړه خبرې کړې او د نرسانو د ژوند معیشت ښه کولو او کار موندنې په لټه کې دی. البته د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې باب اقدام کړی، خو معظم رهبر غوښتل چې دا مسئلې په جدي توګه پایلو ته ورسیږي. د ژوند شرایطو ښه کېدو او د نرسانو معاشونو او تنخواګانو او ګټو په اړه هغه وویل، زمونږ د نرسانو وضعیت باید داسې وي چې دوی وکولی شي خوندي ډول کار وکړي. آیت الله العظمی خامنائی په داسې حال کې کورنیو ته خپله ژوره خواخوږي وړاندې کا، کومو چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي چې په دې پیښه کې نرسان هم وو، او د لوی خدای له درباره د هغو کسانو لپاره دعا وکړه چې قربانۍ ورکړي دي او وجل شوي دي، او هغو کسانو لپاره د خدای څخه بخښنه وغوښتله. د دوی ټولو نرسانو لپاره له خدای پاک وغوښتل چې خپل رحمت او توفیقات دی د دوی په برخه کړي، او په نړۍ او آخرت کې دی ټولو عزیزانو ته نیکمرغي، خوښي او هوساینه عطا کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.